دا مشال رادیو دا مهال پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه په امیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې نه ده ثابته شوې، نو د پاکستان وزیر اعظم ویلی په تیرو انتخاباتو کې درغلی نه ده ثابته شوې، نو اوس د پر حکومت تورونه نه لګول کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه معنا ولري. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي ویګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تېره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. عدالتي کمیشن شاوخوا 3 میاشتې له 80 زیاتې اورېدنې وکړې او له 80 څخه د زیاتو ګواهانو د ویناګانو پر اساس یې رپورټ خپور کړ. د 2013 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامي شوې او انتخاباتي کارکوونکي سم نه ول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلۍ نشي ویل کېدی. د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ به هغه وخت تبصره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوال ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان د براین تریبس بیگا مشال راډیو ته ویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې وکړې. د زیاتوي دواړو مشرانو د پاکستان او افغانستان پر امنیتي مسالو وغږېدل. د ناټو عمومي قومندان په داسې حال کې د پاکستان له پوځ مشر سره خبرې کړې دي چې تېره ورځ د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د اسلام آباد استازی وروغوخت او ورته د کونړ او ننګرهار ولایتونو پر سیمو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو په اړه اعتراض وکړ. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګي برید وروسته تېره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده.
The countries of the region. د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي، او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمهیزه پدیده ده.
په دې وروستیو کې په فاریاب ولایت کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي، او افغان حکومت وایي په وسلوالو کې د منځنۍ آسیا وګړي هم شامل دي. د چهارشنبې پر ورځ په المار ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې شاوخوا 40 کسان ووژل شول چې پکې زیاتره ولسي وګړي ول. وسلوالو تیر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی. د بدخشان مرستیال والي ګل محمد بیدار بیګا مشال راډیو ته وویل کله چې وسلوالو د تیر سهار په حمله کې ماتې وخوړه، نو ماښام یې بیا د سرحدي پولیسو پر پوستو برید وکړ. د ده په وینا تر شپې ناوخته د افغان ملي امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ جګړه روانه وه. بیدار زیاتوي د وردوج ولسوالۍ پر سرحدي پولیسو د تیر سهار په برید کې 4 وسلوال ووژل شول او 3 ژوبل شوي. په سمدستي ډول په ماښامنی برید او بیا په جګړه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته لوی شین څراغ یا اشاره په معنا ولري چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سولې وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي.
کیری کمیټې ته په داسې حال کې معلومات ورکړل چې کانګرس اندېښنه لري چې ایران به اټومي څارونکي تیر باسي او د بندیزونو نرمېدو په نتیجه کې ترلاسه کیدونکي عربونه ډالر به د منځني ختیځ د لا بې ثباته کولو لپاره وکاروي. که یوې خوا ته ریپبلیکن سینیټران د جولای پر 14 د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د شوي اټومي تړون ردولو لپاره کمپین کوي، نو هلته ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې منظورۍ هڅې زیاتې کړي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاح شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجرلیک له هوایي ډګره په شاب او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. د امریکا دفاعي چارواکي وایي دا توافق بیګا د اردغان او ولسمشر باراک اوباما ترمنځ د ټلیفوني خبرو پر مهال وشو. تر دې مخکې په شام کې د اسلامي دولت وسلوالو د ترکیې پر سرحدي سیمو په برید کې یو ترکی پوځي وژلی و. چارواکي وایي د انجرلیک له هوایي ډګره به امریکایي جنگي او ډرون الوتکو ته د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد د بمباریو اجازه وي. سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې د اوباما او اردغان ترمنځ په ټلیفوني خبرو کې په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په جګړه کې د همغږۍ پر زیاتولو صلاح وشوه، خو سپینې ماڼۍ د هوایي بریدونو لپاره د انجرلیک هوایي ډګر د استعمالولو توافق په رپورټونو له څه ویلو ډډه کړې ده. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال راډیو ته زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اوري. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د عدالتي کمیشن پر رپورټ کې ثابته شوې چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي نه ده شوې. د پاکستان موسمیاتو محکمې له سیندونو سره اوسیدونکو ته خلکو ته د محفوظو ځایونو ته د تګ خبرداری ورکړی.
ظاهر چې دا باران کابل ریور مانی کیږي نو بیا سطح بج اوچتیږي.
تقریبا 500 ورځې وارننګ دی.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د سخت دریځۍ پر ضد په جګړه کې د کابل ملاتړ وکړي. او د په غزنی کې د نامنیو په زیاتېدو له کبله د غزنی اوسیدونکي وسلې ترلاسه کوي. د افغانستان کرکټ لوبډلې پاپوا نیوګینی ته تر ماتې ورکولو وروسته د شل اوریزه لوبو نړیوال جام ته لار پیدا کړه.
شروع که تاسو وګورئ ډېر ښه لوبې وکړې، بیا د باران له وجې موږ لږ غوندې پوینټونه کم واخیستل، کنه په ولډ کې موږ کولی کېدو سینې فاینل ته.
سندرې به هم در خپرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټونکي کمیسیون تر رپورټ وروسته هیواد نوي دور ته داخل شوی، نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بېګا ولسته په وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي. تېره ورځ د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ عدالتي کمیشن په خپل رپورټ کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. دا رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني، خو پر رپورټ په هغه وخت تبصره کوي چې خپل یې وګوري. تفصیل را بیا اکرم خان را کوي.
د تیارت په ماښام د پاکستان وزیر اعظم خپل خطاب کې ویلي دي چې چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې عدالتي کمیشن د کال 2013 انتخاباتو کې د مبینه داندې تورونه رد کړي دي او انتخابات یې په مجموعي توګه شفاف او د قانون مطابق ګرځولي دي. د کال 2013 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی د کمیشن رپورټ خپرېدو نه پس وزیر اعظم نواز شریف کوم ته خطاب کې وینا وه چې د تحقیقاتي کمیشن د فیصلې نه د نوي دور شروعاتو شو او د تورونو سلسله اوس بندول پکار ده. وزیر اعظم وویل چې د دې رپورټ نه صرف د هغه د ګوند بلکې د قوم موقف هم تایید کیږي. وزیر اعظم په وینا مسئلې په درنو او سړکونو نه بلکې په ایوانونو کې هواریږي. اوس موږ سره بې مقصده او جذباتي اپیلونو لپاره وخت نشته. وزیر اعظم په وینا د مکمل چانبین نه پس تحقیقاتي کمیشن د ورکړ شوو سوالونو دا جوابات په رپورټ کې ورکړي دي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانہ اور
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعي لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایي کې شامل ګوندونو نه اوس منصوبه او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سره داندلې کې د څه منصوبه یا د سازش نشاندهي کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته په مجموعي تناظر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دا نشي ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
نتایج عوام کے مینڈیٹ اسٹیٹ کا حقیقی اظہار نہیں تھے.
وزیر اعظم زیادہ کر چھ مونگلہ بدہ مزید غلطیاں تلافی قبول ہوئی اوکا جمہوری نظام کی خنڈون نہ راغلے انہوں نے پاکستان ترقی یافتہ ملکوں کی وہ وزیر اعظم نواز شریف امید خیال رکھو چدہ دے رپورٹ نہ بدہ قوم وقت ضائع قون کی سبق سکوی او ٹول گندو نہ بدہ انتخابات اصلاحاتی کمیٹی کے دخبل حصے کردار لوبوی واضح دیوی عدالتی کمیشن پدو سو او دیش پانو مشتمل خپل تحقیقاتی رپورٹ پر اڑا دسیارت پورس ویلی وہ چکل دو سر دیالسم انتخابات منصفانہ اور قانون مطابق وہ عدالتی کمیشن خپل رپورٹ کے داہم ویلی وہ چنئی اور سیاسی گن کٹلی سے انتخابات کے دا منظم دندلے منصوبہ کارشوا بلخوا دا پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چورت دا عدالتی کمیشن ہر فیصلہ قبول دا خدا رپورٹ جاج اخسون پس بخل تبصرہ کوی یاد دیوی دا عدالتی کمیشن پاکستان تحریک انصاف لاڑخا پر انتخابات کے دا دندلے الزام لگول نپس جوڑ کر شیو وہ دا عدالتی کمیشن پدری رکنی بینچ مشتمل ہو چپکی چیف جسٹس ناصر الملک جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس اعجاز افضل خان شامل ہو.
مشال تا غوگ ونیسی او لروانو چارو زان خبر کلی.
اوردون کو پا پاکستان کی او بالخصوص پا خیبر پختونخوا او قبائلی سیمو کی دا بارانون لڑی روانه دا چترال دا سیلاونو دا تازه حال لپارا. غلام غوث را سره د ټلیفون په کرخه دی. غلام غوث پرون چې مات لتا سره خبرې کولې نو هغه وخت سره ته ویل چې پرویز خټک چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر دی هغه د چترال د سیلاب ځپلو سیمو دوره کړې ده او هلته د 44 کروڑ روپو د بیړنۍ مرستو اعلان کړی دی چې 10 کروڑ روپۍ به د انفراسټرکچر او د سړکونو د بیا بحالۍ لپاره وي او 4 کروڑ روپۍ خلکو ته د پاکو اوبو رسولو لپاره وي. داسې رپورټونه هم ول چې بیګا بیا هم باران شوی دی په چترال کې. تاسې څه وایاست؟ څه پرمختګ شوی؟ آیا بیا سیلاب راغلی دی؟ څه شل شوی؟
جی بالکل سامر ساحل سے پرون بیا لگا وہ شو بارانو نہ وہ شو بد چکر کی ہوں پا خاص چکر کی چند چمنگ لگا وہ موجود ہو اور پاگے کی بیا زنی خوب میں چکم دینا بیا لگا شو راہو تلا زنی ودانو تے چکم دینا یہ زیان ہو زنی دکانوں تے زیان ہو رہا ہو دلتا خاص چکر کی چکم مونگ پاگا مخبن لگا وہ موجود ہوں دو دکانوں تے دے کورون تے چکم دینا آگا سکم خور راو تو تیز بارانونو لو جی نو آگے داغا زیان نو رساو او دا دی سر سر چکم دا داغا دا وخور داغا دا محکمه دا داغی دا چارواکو سرما خبری اتری وقت لاری آگے مشال دی دیو تدا ہوئے دا چی دلتا کی منگا زنی چکم دا اوبو دا غری دا سکرو دا سربا اوبو دغدی یا ولی دی هغه دغه کړي و بهر کړي و خو بیا دغه وشولو بارانونه وشو ځنی هغه ولی به دغه کړي نو چارواکي دلته دا وایي چې را ده د بارونو بارانونو کومه دغه سلسله ده نو دا به وی اپټی پوری دغه
رواني. صحیح غلام غوس الته په چترال کې د مرستندوی
امدادي کارونه دي دغه دغه
وہ امداد امدادی کارونو پاړه راتو ہے پدی کې څه پرمختګ شوه دی؟ 13 ورځې ما تاسو سره خبرې کول نو تاسو ول سخت مشکلات دی او یوازې د هلیکاپټر په ذریعه مرستې رسول کیږي ځکه چې سړکونه ټول خراب دي.
بالکل جدا چې کوم سیلابونه دي نو د بر چترال په بر چترال کې چې کوم دي درم چشمه او ورسره بیا بر چې کوم د بونی د غری علاقې دي او د ترکو ملکو علاقې دي ولشه ورسره د کیلاش باندې چې کوم درې د غری بمبورې ترمبور او بیرر او د ترکو ملکو د علاقې پورې چې کوم دي نو دا سیمې د غری دي متاثره کړي دي او دغه بمبورې ترمبور او بیرر ته چې کوم دي نو رابطه سړکونه چې کوم دي نو هغه اوبو به اولی دي د ځان سره ترشان بر چتال ته د بونی سړک چې کوم دي نو هغه دې پزې چې کوم دي نو د غری ولدی شوی دی او سره د چکم د ګرم چشمی د غری لار ده نو هغه د زیات تاوان مو تر رسیدلی دی. دلته چې مونږ چارواکي چکم نیو میټینګونه بار بار کوي چې څنګه به دا رغه کو به حل کو او د لړ کې ما د یو شمېر چارواکو نه پوښتنه وکړه چې تاسو به دا کله به حل کوئ نو هغه چې خوځنی چارواکو د دغه جواب چکم نیو سم نه نه کو خوځنی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې تقریبا 6 ورځې په دې کې راځي لګی دی چې دا دومره چکم د روډونو ته زیات نه کېدل دا شي په اسانه هغه چارواکي وایي چې نشي به لیدل دا ډېر زیات یان یو څه مطلب دی چې په چترال غوړنی ورېځي دغه دی خوري دي او چارواکي دا وایي چې بارانونه کیږي نو په هغه کې بیا دغه امدادي کاروایان چې کوم دي البته یو دغه په چترال کې د بیګا پوری د پرون پوری دغه نه و بجلی نه و نو په چترال کې د بجلی چې کوم دغه
نظام دی هغه بیرته بحال شوې دی
پاور هاوس دی چې هغه بیرته دغه شوې دی بل شوې خوشی کوم کلیوالي علاقې دی لری پرتی علاقې دی نو
هلته اوس هم بجلی نشته
د سپا او بور نظام او سره چې کوم د سرکونو نظام او د بجلی چې کوم نظامونه دي نو هغه دغه نه دی دا بحال شوې
سید غلام غوث په دې اړه چې نور څومره پرمختګونه کیږي لته سره برابطه کو خپل اوریدونکو و خبرو ډیره زیاته مننه خوشاله اوسې همدغه موضوع کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د بشکل بارانونو لړۍ روانه ده چې د موسمیاتو ادارې په وینا تر ګول یا دوشنبه به روانه وي هلته په پیښور او شاوخوا سیمو کې شوي باران خلکو ته مالی زیان اړولی دی له دې سره د شمالي سیمې ناران سړک هم د ځمکې ښویېدو له کبله په مختلفو ځایونو کې تړل شوی دی چې له کبله یې سلګونه سیلانیان بند پاتې شوي دي احمدالله له اسلام آباد معلومات راکوي
د زیارت پورس په خور خار او خوښ سیمو کې د زیاتو بارانونو لامل او به کورونو ته ورنوتې چې لوجه خلک د مالی زیان سره مخ شول د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د تیر زیارت د ورځې نه د ملک په مختلفو برخو کې شروع شوي د پشکال د بارانونو د لړۍ باراتلونکي څلور نه تر پنځه ورځو پورې جاری وي او د دوران د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا په خور مردان چارسدې ملکن ډیویژن او هزاره ډیویژن نه علاوه قبایلی سیمو پنجاب سند د بلوچستان صوبو په مختلفو برخو کې بعد دمه دمه سره بارانونه کیږي محمد ریاض زیاته کړه چې د نورو بارانونو لوجه د ملک په مختلفو سندونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي او هغه خلک چې کورونه یې د خوړونو او یا سندونو سره نږدې وي نو محفوظو علاقو طرف ته د کډې وکړي ځکه چې ورته د خطر رسیدو امکان شته
ملک مختلف حصو کې بارانونه کېدای شي ظاهره چې دا باران کابل ریور باندې کیږي نو بیا سطح بچ بیا دوباره اوچتیږي جهلم چناب راوی او ستلج هغه کې
جواب کې د افتونو سره د مبارزې صوبائی ادارې یا پی ڈی ایم یو چارواکی ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا هغه ضلع چې بارانونه به پکې کیږي متعلقه چارواکو ته خبرداری ورکړی شوی دی چې خپل انتظامات دې مکمل کړي
تقریبا پنځه ورځې وارننګ دی تھرسډے نه تر منډے پورې دی د کی پی کې کوم ډسټریکټونو کې بارانونه دي ملکن او وزارې ډیویژن لین سلایډینګ خطر دی سګډونو ته دا وارننګ مونږه سار شیر کړی دی ټول دا سونو ډیسټریکټ دی ته جیت بای فیکس هم جوړ تا میسج هم زموږ یو کیږي مونږ دل چې خپل انتظامات او کیږي
د ترڅنګ د مانسری ضلع سیلانی سیمه ناران سړک نن د زیارت پورز د لین سلایډینګ لوجې زای په زای بند شوی دی چې لوجې په سیمه کې په سونو سیلانیان ګیر شوی دی د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې صوبائی حکومت خپل تیاریاں مکمل کړی دي او د لړکی ټولو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دي
چترال کې څنګه ډېر تباہی شوی و نو پر صوبائی حکومت مشینری دل تر غلې و اوس څنګه چترال ټول صوبه کې شروع شو په پېښور کې هم اریګیشن ډیپارټمنټ خپل انتظامات دي فلډ ارلی وارننګ سیستم هغه ان پلیس کړی د غشن پی ڈی ایم دا لوکل ګورنمنت ادارې دي هغه بالکل تیار ولاړ دي او د غشن د ټول صوبه مونږ ته علم وي او چې چرته چرته سلایډ کې نو هغه د سی ان ڈبلیو په ډومین کې نو مونږ سره تیار راغې د پاره د ایمنډار فنډ دي او هغه د خیبر پختونخوا های وی اتارټی روډ وی نو هغه ته بالکل سټینډینګ انسټرکشن دي فوري تور بخپل مشین مو کوي او اواز دی
د یادونې دا چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چترال دورې پر مهال ویلي دي چې په ضلع کې د بنیادی ډانچې مکمله بحالی به په شپږو میاشتو کې سر ته رسولې شي او د بحالی کارونه به صوبایي او وفاقي حکومتونه او د پاکستان فوج په ګډه سره کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 11 بجو
د یارانو مشال
په 11:30 بجو
اردن کو درته پراتلون کې غړی کې د روخانه مستقبل ونی ز خبرونه در خبرو وس د کډوالو پاړې او رپورت د شمالي وزیرستان انتظامی پر ایدک قبیله غک کړي چې د کډوالو د نوملیکنې عمل د روانې میاشتې 23 نیټې سرته ورسوي چارواکي وایي دا مهال د ایدک قبیله کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنېدو لړۍ روانه ده او دوی غواړي چې د جولای 23 وروسته د نورو سیمو کډوالو خپل کلیو کورونو ته د ستنولو عمل پیل کړي په دې اړه نور معلومات عمر دراز وزیر پر رپورت کې
شمالی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه په وینا د میرلی تحصیل د قبیلې واپسی لړۍ به د روانې میاشتې 23 نیټې پورې دوام لري او تر دې دمه قریبا 2200 کورنۍ د یادې قبیلې واپس لیږل شوې شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر مشال ریډیو ته وویل چې ایدک قبیله کډوال د خپل انټری یعنی نوملیکنه د ایدک مشرانو ټاکل شوې کمیټۍ سره وکړي او که 23 جولای یعنی در روانې سه شنبه پورې د یادې قبیله کډوال واپسی نه پاتې شول نو د دوی واپسی به نه کیږي، لہذا دوی د خپل انټری زر پوره کړي. نوموړي وویل دوی غواړي چې ایدک کډوال زر ستانه کړي نو د شمالی وزیرستان بلې سیمې کډوالو واپسی به پیل کړي. نوموړي دا خبرې مشال ریډیو سره د کډوالو واپسی پر مهال وکړې چې بکا خیل کیمپ نه نن هم دوی د واپس ستنېدو لپاره قافله تیاره کړې او یو نیم سل کورنۍ به واپس خپل سیمه ته ځي. د ایدک قبیله اوسېدونکي قدیر داوړ چې د وړوکي اختر نه دوه ورځې وړاندې خپل سیمه ایدک ته تللې، مشال ته یې وویل اختر خوشحالی یو په دوه وه او هلته د سهولتونو سره سره ځنه مشکلات هم شته چې پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونه د هغې حل لپاره هڅې کوي. واپسی روانه میاشتې اول نیټې نه پیل شوې چې د روزانه په حساب سره د سلو نه تر 200 پورې کورنۍ واپس ستنې کیږي. پولیټیکل انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان سپین وام تحصیل درې کلیو په ګډون تر اوسه پورې 4,200 کورنۍ خپلو سیمو ته رسېدلې چې دغو واپسي د مارچ 1 نیټې نه پیل شوې وه او ایدک قبیله واپسی د روانې میاشتې اول نیټې نه شروع شوې. ایدک قبیله مشرانو کمیټې په وینا د یادې قبیله واپسی لپاره یې قریبا 3,200 کورنۍ نوملیکنه پوره شوې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو، د عمر دراز وزیر په رپورټ کې مو د ایدک قبیلې کډوالو ستنېدو په اړه واورېدل. تیر کال په جون کې چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل نو لکونه خلک بې کوره شول. په دوی کې زیاتره شمېر د ښځو او ماشومان وو. د کډوالۍ ژوند په ټولیز ډول پر کورنۍ اغېز لري او پوهان وایي دا پر ښځو زیات اثر لري. د شمالي وزیرستان بې کوره کړل شوې ښځې هم وایي له سختې پریشانۍ او ذهني فشار سره مخامخې دي. ملیحه امیرزاده معلومات راکوي.
د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې تیر کال پوځ د وسلوالو خلاف عملیات شروع کړل چې له امله په لکونو ځایي اوسېدونکو له خپلو سیمې کډې وکړې. په دې کې چې یوه لویه برخه یې ښځې او ماشومان دي، له بې کوره سره مخامخ شو. که څه هم د مارچ 1 نیټې راهیسې د دغو کډوالو واپس خپلو کورونو ته مرحله وار ستنېدل شروع شوي دي، خو ښځې وایي چې په دې ټوله پروسه کې سخت مشکلات ولیدل او اوس هم له دغه حالته تیریږي. د بنو په غوریواله کلي کې میش له شمالي وزیرستانه بې کوره شوې یوې زنانه د نوم نه ښودلو په شرط مشال ریډیو خپل احساسات شریک کړل. دا وایي چې له کورونو بهر یې ژوند ډېر سخت دی، 8 کسیزه کورنۍ لري، بارانونه پرې کیږي او سخت مالی مشکلات لري. دا وایي چې په اختر کې ورته حکومتي مرسته په وښونه رسېدله او نوسوې ورته د کپړو لپاره ژړل. دا وایي چې په خپل کلي کې حالات خو اوس له سختو مالی مشکلاتو سره مخامخ شوي دي.
غاده کنا چیر خو می خپل غلی وین زکه نه دی وو ننګ نه وی وو دیو سی تکلیف ان وی کنا زیای نه پارا دی یا پارا دی پندې کو بیا ز خپل پکلی په وطن سره خو خپل ما شکات کویر تعال ما چون ال ما چیتا وون زیر تا و دول تا خو پر دای و کان د سیان شکرا یا خبر زیا چې زړل د اج پر د موټه چا خلا زیا د سب ک پر دای و کنه.
هم لا شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو یو بل خزم دا خبره تاییدوي او وایي چې خلک له دومره سخت حالاتو تیریږي چې یو شمیر کسان لاندې خنو مړه شوی دي.
ډیر مړه شوی چې دا هاته ته کر کا وسو ډیر خان کې تا چېره دې برکات نو دا مرا سوچ کی ته اوس پاور په دا وې شي اپریشن یې شي په دې هې ویر نه پیری چې د مې نیستا مې سه جربلا زو امیر په خاصول سی یا نیستا دونه ورو کړی په خاصول سی دا زه هم تا نرسي
خپل کلا خپل وطن خپل کېری نه نشته ده نه ترسي
دا چې پر خزو د جګړې پریوتون کې اثرات د دغه کورنو نارینه او داغوی پر کورنی ژوند سره اثر لري. د شمالي وزیرستان یو کډوال وحید وای
لکه مونږ هلته کې میرلي کې کاروبارونه وو کنه اوس دلته کې زمونږ کاروبار نشته ځکه چې زمونږ زړه نه لګي ځکه چې اوس دا پته نه لګي چې مونږ به نن ځي او که سبا به ځي بس په دې کې روان یو کال تیر شو مونږ کور ته لاړ شو کور کې خو خامخا مالی ضرورت دی دې په وجه به کور کې مسله راځي ځکه چې زنانه هم قسمه قسمه ډیمانډونه دي کپړې هم دي خطې هم دي بیماران هم دي نو دا هغې چې کوم سپورټ کول دي نو هغه صحیح په صحیح طریقه طریقه باندې نه کېږي مونږ څومره داسې دغه 40-50 نه ابو چې کوم زنانه دي کنه نو دې ته اکثر دغه زړه چې کومه بیماریانې دي دا هم ولګېږي.
د ټولنیزو چارو کارپوه ابوبکر صدیق وایي چې د هرې جګړې تاوان او اثرات په ټوله کورنۍ او خصوصا پر ښځو زیات پریوځي.
قبائلی سیمه کې خزا د ټول ټولنې د ناموس یا د عزت سره تړلې وه. هلته چا فکر هم نشو کولی چې په بېکوره کېدو کې د مومندو یا د وزیرستان یا د باجوړ ښځې به په لاین کې ودرېږي او د حکومتي چارواکو څخه به دوی راشن اخلي. امنیت خراب شو، د خلکو اقتصاد ته ډېر زیان ورسېدو. ښځې د قبایلي سیمو په اقتصادي ژوند کې ډېر مهم رول درلود. د دوی په زراعت کې کار کاوه، د پمالداري کې کار کاوه.
که یوې خواته دغه کډوال له حکومت د مرستو غوښتنه کوي نو بل خوا کارپوهان هم دا ضروري بولي چې حکومت د دوی د اوسېدو لپاره مناسب انتظام وکړي، سو ښځې د کورنیو پریشانیو نه راوځي او عادي ژوند تېرولو ته واپس راوګرځي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې ځواب درکوي.
غوږ ته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوه رادیو خبرتیا واورېدا. تاسو د مشال رادیو خبرونه په 621 کیلو هرتز منځنۍ څپه او په www.mashalradio.com پاکي صفه اوریدئ شئ. اوس هم د هارون باچال نوی البوم هیلی څخه یو غزل.
اشوند لزهرو تک انتظارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری ناشوند لزہرو تک
اردوونکو په پیښور کې نهنیمې په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د 2013 زیږدیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلاتون کې کمیسیون ته رپورټ وسته هیواد نوی دور ته داخل شوی نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسي. نوموړي بیګا ولسته په وینا کې ویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او مسلم لیگ نون د استازلیک یا منډیټ پخلی کوي. د رپورټ تر خبرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان په ټویټر په خپل بیان کې ویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني خو پر رپورټ به هغه وخت تفسیره کوي چې خپله یې وګوري. په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په خبرو کې د اسلام آباد ونډې ستاینه کړې. په کابل کې د ناټو ویان براین تریبس مشال راډیو ته وویل جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان له پوځ مشر جنرال راحیل شریف سره خبرې کړې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم تېره ورځ په فاریاب کې له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې د یوه سیمه ییزه ستونزه ده. وسلوالو تېر ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ برید کړی دی چې تر دې وروسته د سرحدي پولیسو او د وسلوالو ترمنځ د شپې ناوخته پورې جګړه روانه وه. په سمدستي ډول په دغې پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه لا معلومات نشته او وسلوالو هم لا څه نه دي ویلي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداری ورکړی چې د ایران اټومي تړون ردول به هغه هیواد ته د لوی شین څراغ یا اشارې په معنا وي چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو صلاحیت زیاتولو لپاره هلې ځلې چټکې کړي. دا خبره نوموړي پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان سلا شوی چې امریکایي پوځ ته اجازه ورکړي چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د انجیر لیک له هوایي ډګره په شام او عراق کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد بمباری وکړي. او سمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه په پاکستان کې د ترهګری په صورتحال باندې لیکلې او وایي ترهګری اوس د یو ملک مسله نه ده بلکې ترهګری ټوله نړۍ په ګیره کې اغستې ده. اداریه لیکي ک مونږ وګورو نو تیر وختونو کې د ترهګری حدونه ډیر محدود وو او حکومتونو هم غوښتل چې له وسلوالو ډلو سره مذاکرات وکړل شي خو وروسته دغه مذاکرات ناکامه شول او دارنګ وسلوالو خپلې کارویانې نورې هم توندې کړې او تر دې چې په پېښور آرمی پبلک اسکول یې حمله وکړه. ادھر یہ مخ کلی کی کپ پاکستان کی دترہ گری صورتحال جاج واغستل شی نو دب پڈا گشی چی پدی کی د زین بہر ملکوں نو لاستے او ددی مقصد لپاره دوی زین این جی اوز کاروی چے لکبل اترہ گری ډیر سنگین شکل اختیار کڑے دے. ادھر یہ اخری کلی کی بایت چی وفاقی او صوبائی حکومتونا د ټول این جی اوز د فنڈنگ او د اخراجات او معلومات را جمع کړي چی معلوم شی کوم این جی اوز خالص د خیر کې ګړي کارونه کوي او کوم د ملک دښمن سرګرمو کې ککړ دی. نو کله چې دې لړکی کر معلومات ترلاسه شي نو پس له هغه ممکن ده چې ترهګری هم کم شي ځکه چې پترهګری کې فنډینګ ډیر مهم کردار لوبوي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کوس پڼ خپل ادریې د کالاباغ ډیم په حق لاته تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان په خبره لیکلې او وایي چې دې لړکی اتفاق رای پیدا کول غواړي او د هغه روستو په کار د چې کالاباغ ډیم جوړ کړي شي. ادریې مخ کې وایي چې هر څوک په دې اتفاق رای پیدا کړي شي یا د دې کوشش وکړی شي خو ځینې خلک چې د هغې شمېره ډېره کمه ده دوی به بیا هم د دې مخالفت کوي او دې کې یوازې یو څو سیاستوال یا لوی خلک دي چې د ډیم جوړېدو نه دوی ته هیڅ مسله نشته او هغه خلک چې د دې ډیم نه نیغ په نیغه متاثر کیږي یا ډیم د دوی په ځمکو جوړېږي هغوی هم وایي د ډیم فایده ډېره او نقصان یې کم دی. دارنګ انجینران هم د دې د ګټې خبرې کوي خو ځینې خلکو د سیاسي ګټو دپاره دا لوی اقامي منصوبه متنازعه جوړه کړې. ادھر یا اخر کې وایي چې یو طرف ته پاکستان کې د بجلی کمی دی او بل طرف ته د سیلابونو او بارانونو د لاسه د خلکو فصلونه او کورونه تباه کیږي نو داسې حالاتو کې د ډیم ډیر لوی ضرورت دی چې یو طرف ته به د توانایي مسله حل شي او بل خوا به د بارانونو اوبه هم جمع کوي چې ورسره به خلک د سیلابونو نه په امان شي او بل دا چې د مستقبل وچکالۍ نه بچ کېدو کې به هم مرسته ترلاسه شي.
او د نړۍ مطبوعات
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په یو لیکنه کې د پاکستان هونزا درې اوسیدونکو د ښه او سوله ییز ژوند موضوع څېړلې. بل خو امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د روانې ناامنۍ او په کې افغان امنیتي ځواکونو ته د زیاتې مرګ ژوبلې او خطو احتمال په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون باچا وروي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د هونزه وادۍ کریم آباد ښار چې اوسیدونکي یې یو وخت ډیر غریب وو، د خوراک لپاره به په ګرانه یو څه پیدا کول. دا مهال په پاکستان کې د ژوند کولو لپاره یو له تر ډیرو ښو ځایونو ګڼل کیږي. د کریم آباد خلک د یو بل عقایدو او نظریو ته احترام لري. د ښار امنیت یې ښه دی او سکولونه یې هم ښه او معیاري دي. د یاد ښار خلک د منځلاري اسلام پلویان دي او همدغه وجه ده چې د نړۍ سترو مرستندو ادارو ورسره وخت په وخت کومکونه کړي دي. لیکنه کاږي د هونځه وادۍ اکثره میندې او پلرونه وایي چې که دوی کولی شول نو سکولونو ته د خپلو زامنو پر ځای د لوریانو لیږلو کار ته به لومړیتوب ورکولی. د دغه وادۍ اوسیدونکي چې زیاتره یې د کر کروندې لپاره د ځمکې یوه ټوټه لري، وایي په یاد مونه دي چې په سیمه کې د یو چا د وژل کېدو اخرنۍ پیښه کله شوې وه. د لیکنې تر مخه د پاکستان د نورو برخو برعکس د کریم آباد او شاوخوا سیمو خوړونه له پلاستیکي تیلو او نورو انساني کثافاتو څخه پاک دي. د نړیوال بانک د تیر کال یوه سروې ښیي چې په هونځه وادۍ کې د ښځو د سواد کچه 90% ته رسېدلې. بلخوا یوې بلې امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه لیکنه خپره کړې ده. په لیکنه کې راغلي 2015 کال چې په پاتې میاشتو کې هم ښایي په افغانستان کې سختې جګړې وشي، د افغان امنیتي ځواکونو لپاره یو له خونړیو کلونو ثابت شو. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر براک اوباما پر خپل هغه پلان چې ویلي وو د 2014 کال تر پایه له هغه هېواده خپل ټول سرتیري وباسي غور کول پیل کړي دي. په عین وخت کې د افغانستان د پوځ جنرالان او د هېواد سیاستوال ډاډمن دي چې افغان امنیتي ځواکونه چې شمېر یې 3,15,000 ته رسېږي به وکولی شي د افغانستان او خلکو یې امنیت ټینګ کړي. خو د پینټاګون د تیرې جون میاشتې یو رپورټ بیا وایي د راتلونکو میاشتو په جګړو کې افغان ځواکونه ښایي زیات تلفات وویني.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانګرس ته خبرداري ورکړې چې که د ایران اټومي تړون یې رد کړ نو دا به د تهران ته د اټومي وسلو جوړولو اجازه په معنا وي. نوموړي دا خبر پرون د سینټ بهرنیو چارو کمیټې ته د تړون په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. په داسې حال کې چې ریپبلیکن سینیټرانو له ایران سره د شوي تړون ردولو لپاره کیمپین پیل کړی، ولسمشر باراک اوباما په کانګرس کې د دې تړون د منظورۍ هڅې زیاتې کړې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کانګرس غړو ته خبرداری ورکړ چې که د ایران د اټومي پروګرام په اړه له شپږو لویو قدرتونو سره شوې موافقه تصویب نه کړي نو دا به ایران ته په څرګنده د یو لوی شین څراغ په معنا وي څو اټومي وسله جوړه کړي. جان کیری پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنگټن به پر تهران له هر هغه لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په وینا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري.
The choice we face is between an agreement that will ensure
موږ له دوه انتخابونو سره مخامخ یو. یو دا موافقه چې باید د ایران اټومي پروګرام محدود وي، تر سخت څار لاندې او په بشپړ ډول سوله ییز وي، او یا دا چې هیڅ کومه موافقه نه وي. د سنا د استماعي غونډې په پیل کې جمهوري غوښتونکي سناتور باب کراکر له ایران سره د موافقې پر موادو سخت انتقاد وکړ، خو په ځواب کې کیری د هغه دفاع وکړه.
The truth is that the Vienna plan will provide a stronger
حقیقت دا دی چې د ویانا پلان د ټولو هغو بدیلو پلانونو په پرتله چې په اړه خبرې کیږي د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره یو ځواکمن، هر اړخیز او دوامدار امکان برابروي.
That has been spoken of.
سپینې مڼې هلې ځلې چټکې کړې څو په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. د دې موافقې له مخې ایران منلې ده چې خپل اټومي پروګرام به په اوږد مهال کې محدودوي او په بدل کې به یې پر دې هېواد د لویدیځ لخوا لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخه کیږي. اوباما د فشارونو په نتیجه کې ومنله چې دا موافقه به کانګرس ته د غور او تصویب لپاره استوي، خو ښاغلی اوباما د جولای په 14 نیټه په ویانا کې د دې موافقې د لاسلیک په ورځ ګواښ وکړ چې دای به د کانګرس د مخالفت هر راز پریکړه ویټو کړي.
د غزنی چارواکي وایي د هغه ولایت خلک د ځان دفاع لپاره د وسلو اخیستو په حال کې دي. د والی مرستیال مشال راډیو ته وویل وروستیو نامنیو خلک اندېښمن کړي دي. په عین وخت کې د چارو پوهان وایي د امنیت په ټینګښت کې د حکومت کمزوري د دې لامل شوی چې خلک په خپل دفاع لپاره هلې ځلې وکړي، خو د کورنیو چارو وزارت د پاسون کوونکو د ملاتړ هوډ څرګندوي. تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې.
د غدنی ولایت د بیلا بیل ولسوالیو خلک خپل د اوشر او زکات پیسې سیمه ایزو پاتون کوونکو ته ورکوي. د دغه ولایت چارواکي دغه شان وایي چې خلک د خپل ځان د دفاع او طالب داعش او نورو ګواښونو په وړاندې د مبارزې په خاطر وسلې اخلي. د غزنی والی مرستیال محمد علي احمدي د پنځشنبې په ورځ وویل چې د دغه ولایت اوسیدونکي له وروستیو ناامنیو په اندېښنه کې دي او په دغه ولایت کې د وسلې اخیستل د خلکو یوه اړتیا ده.
غزنی په امنو سیمو کې د خلکو ترمنځ د طالب داعش او خپل ځان د دفاع په خاطر یو نوی بدلون او غورځنګ رامنځته سوی دی. د وسلو اخیستل او تر څنګ یې د ځان د دفاع لپاره د یو شمېر کسانو د مسله کولو او هغوی ته د عشر او زکات ورکول دا ډېر ګرم دي.
ښاغلي احمدي وویل چې خلک په اندړ، ګیرو، قرباغ او مقر کې له دوو کلونو را په دې خوا د ولسي پاڅونونو تجربه لري او اوس خپل د عشر او زکات پیسې هم پاتون کوونکو ته ورکوي. خو په دې وروستیو کې په ناور، جاغوري، مالستان او قرباغ ولسوالیو کې هم د وسلو اخیستل پیل شوي دي. د اقدام په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق په دې وروستیو کې له حکومت نه غوښتي دي چې د افغانستان د مرکزي سیمو د اوسیدونکو د دفاع ملاتړ وکړي او دوی دې مجهز کړي، ځکه د ښاغلي محقق په وینا د افغانستان په مرکزي سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې د فعالیتونو یو هدف شیعهګان او هزارهګان هدف ګرځول دي. همدې موضوع ته په تړاو په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم او د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم د ولسي پاڅونونو خپل ملاتړ څرګند کړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شمیر کارپوهان وایي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې د حکومت ضعف او په خپل وخت سره د امنیتي ځواکونو نه اقدام هغه لاملونه دي چې خلک یې له امله اوس د خپل امنیت لپاره تیارې نیسي. د چارو کارپوه سردار محمد رحیمی وویل په داسې حال کې چې حکومت له خلکو څخه دفاع ونه شي کړای، حق نه لري چې د ځان د دفاع په خاطر د خلکو د مسله کې دوه مخه ونیسي.
موږ د بحران او بې‌ثباتۍ په حال کې یو، د خلکو امنیت له ګواښ سره مخ دی. امنیتي ځواکونو ډېر ځله ناوخته اقدام کړی یا هیڅ نه دی کړی او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا شان شرایطو کې حکومت باید خلکو ته ډاډ ورکړي چې له دوی له سیمو نه دفاع کوي، خو کله چې دفاع نسي کولای دا حق نه لري چې د خلکو د مسله کېدلو مخه ونیسي. دا چې خلک وسله له کومه کوي دا پخپله د حکومت ضعف دی. دا د خلکو د امنیت خبره ده او خلک د ځان د دفاع په خاطر چې په هر شي غواړي مسله سي حکومت مخه نسي نیولای.
د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې دوی د افغانستان په هر ځای کې د عملیاتو توان لري، خو له ولسي پاڅون کوونکو څخه د دوی د سر او مال د دفاع په هدف ملاتړ کوي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ولسي پاڅون کوونکو څخه د ملاتړ په ترڅ کې هیله څرګندوي چې خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه په ملاتړ او د دوی تر څنګ په درېدلو د ترهګرو په وړاندې مبارزه وکړي.
د اجمل تورمن رپورټ موارد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مشر ځانګړي استازي د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې تر ځانمرګې برید وروسته تېره ورځ د ولایت له چارواکو سره د لیدو پر مهال وویل، په افغانستان کې د وسلوالو ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې یوه سیمه ییزه ستونزه ده. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل، د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمې هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاري چې د سیمې هیوادونه د له هغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسې وسې د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یوه سیمه ییزه پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همداراز یادونه وکړه چې له سیمه ییزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتي ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي او وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما پرون دا حمله وغندله او هغه یې وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کار وباله. یوناما په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکي وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله. افغان ولسمشر اشرف غنی هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاده کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
د احمد تکل رپورټ موریده او راځي چې وسم د الماس خان خلیل په غږ د سندرو وو. الماس خان خلیل په غږ مو سندره اوریده او راځي چې وسمبل رپورټ ور شو. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې په خپل اداره کې په بلوچستان کې د جوړجاړي بهیر په لړ کې د حکومت اقدامات ستایلي، خو ورسره اندېښنه هم ښودلې ده. ورځپاڼه وایي د بلوچستان وسنی زیاتره بلتون پالان تعلیم یافته ځوانان دي او د بلوچستان سرداران یا قبایلي مشران پر دوی زیات اثر نه لري، بل دا چې د ملتپالو د تختونو او وژنو لړۍ هم د پخوا په څیر روانه ده. له پاکستان خبریدونکو ډان ورځپاڼې لیکلي، په دې کې هیڅ شک نشته چې په بلوچستان کې حالات خراب دي او له لسیزو راهیسې د پاکستان دولت یا ریاست د ویجاړوونکو پالیسیو له کبله هلته اوس د شخړې هواري هڅې باید په نوې طریقه وشي. ورځپاڼه وایي همدا وجه ده چې د صوبایي حکومت دا پریکړه چې د قلات خان میر سلیمان داود جان ته دا وینا چې په لندن کې د خپل جلاوطني پای ته ورسوي او پاکستان ته د ستون شي چې په صوبه کې سوله راوستل شي سم لوري ته اقدام دی. له دې اقدام سره لږ تر لږه په نامو مستقیم ډول حکومت دا اعتراف وکړ چې تر اوسه په بلوچستان کې د شخړې هوارولو اقداماتو نتیجې نه دي ورکړي. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په لندن کې د بلوچستان حکومت پلاوی او د خان ترمنځ په خبرو کې هم څه خاص پرمختګ ونه شو. البته له خان افقلات سره رابطه کول پوښتنه پیدا کړې چې آیا د ستونزې هواري دا طریقه به پایداره وي او که څنګه. ورځپاڼه وایي خان افقلات هم د پاکستان تر جوړېدو مخکې یو مهم کس و او اوس هم مهم دی. همدا لامل دی چې له بلوچستانه لندن ته د ورغلي حکومتي پلاوي مشري د صوبې مشر پر ځای یوه قبایلي مشر نواب محمد خان شاوانی کوله. ورځپاڼه لیکي البته د بلوچستان شخړه قبایلي نه ده، ځکه چې وسنۍ وسلوالې مبارزې ته د تعلیم یافته ځوانانو او بالخصوص د هغو سیمو ملاتړ ترلاسه دی چې پکې د سردارۍ نظام زیات مؤثره یا پیاوړی نه دی. اصلا ډیری بلوچ بلتون پاله دا ګڼي چې د خان افقلات نیکه چې له پاکستان سره د بلوچستان الحاق وکړ نو غداري یې کړې وه، خو کله چې نواب اکبر خان بوکټی ووژل شو نو خان ځان جلاوطنه کړ او د پاکستان دولت د تګلارو مخالف شو. ډان ورځپاڼه لیکي پر دې هر څه سربیره اوس هم د پاکستان دولت د بلوچستان مسلې هواري په لړ کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي. په داسې حال کې چې ملکی حکومت د شخړې هواري او جوړجاړي هڅه کوي، سکیورټي اسټابلیشمنت یا امنیتي ادارې په بلوچستان کې نااعلان شوي پوځي عملیات کوي او د بلوچ ملت پالانو د تختونو او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د هغوی وژنو سلسله هسې روانه ده لکه پخوا چې وه. ورځپاڼه زیاتوي دا ډول دوه مخې طریقه نتیجې نشي ورکولای.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا استحصاب کمیشن د پاکستان تحریک انصاف لخوا په درغلۍ تورن شوی د معدنیاتو له پخواني وزیر ضیا الله اپریدي څخه د پښتنو او پلټنو بهیر تر لسو نورو ورځو غځولی دی چې په اړه یې شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا زیارت په ورځ پیښور هایکورټ کې د پاکستان تحریک انصاف د درغلو په تور کې نیول شوی پخوانی صوبای وزیر ضیا الله اپریدي د احتساب کمیشن په ضد درخواست داخل کړو. بلخوا احتساب عدالت کې د هغه په ضد د مقدمې اورېدنه وشوه. احتساب عدالت د ضیا الله اپریدي د احتساب کمیشن په غوښتنه د هغه جسماني ریمانډ تر لس ورځو پورې نور هم وغځاوه. بلخوا ضیا الله اپریدي او د هغه وکیلان وایي چې دغه احتساب کمیشن غیر قانوني دی او باید عدالت د دې په ضد قانوني کاروي وکړي. په دغه درخواست کې د ضیا الله اپریدي وکیل محمد اشفاق مشال ریډیو ته وایي
احتساب کمیشن حوالے سرا مطلب دا بالکل انلیگل دے، کیونکہ دی دوبارہ چکم دی احتساب کمیشن چکم لیجسلیٹو کمیٹی دا دی دوبارہ چکم دے 10 ممبرز ریکوائر دی آغا 10 ممبرز لازمی وہ سب پوری نہیں دی سکتی، صرف 5 سے ہی سی دی او دا اگیم سے پبلک نوٹس نہ دے چھے نو دی مطلب سے لیگلی سی ویز فل ان سٹن دے نا دی نہ علاوہ دی اول لاس دی درخواست سر کو چ دی پر خلاف دی مناسب سے کاروائی وکڑے شی.
بلخو ہم دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی اسمبلی غڑے او دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی دا قانونی چارو مشیر حریش یوسف مشال لیڑو ته ویل چې احتساب کمیشن په باقاعده توګه د اسمبلی نه پاس شوی دی او د دې لپاره قانون موجود دی.
شروع شیو مونږ په کمیشن هغه اعتراض کو دا خو په قاعده اسمبلی نه ایک پاس شوی دی، هغه مطابق بیا جوړ شوی دی، هغه په قاعده دې ټیم کې قانوني حیثیت شته دی او هغه څه چې فیصله کو او ټول ممنی ټول د پاره برابر دی.
د ضیا الله اپریدي هغه تورونه چې ګنې دا د وزیر اعلی کمیشن دی او د هغه په اشارو چلیږي او د دروغ مقدمه او گواهان پکې وړاندې کیږي، په حق له باندې عارف یوسف زیاتوي چې دغه بې بنیاده تورونه دي او چې چا هم درغلي او بډې رشوتونه کړي دي دوی به کله هم د هغوی مرسته ونه کړي.
بادشاہ بانے سوک لگی اس پورے مات دا سوکا سوکھائی چنے والے شوی یو بل بانے پلین نہ لگی قانون خود جی آٹو رو پارا یو دے آخو اختل کار بکی دے کے ساتھ سوک رات لے چی دے کے مشر کشر بلکہ پارٹی میں نشتا دے کے جو سوکا میں نوالے تو لو پسے انشاءاللہ مونگا چی چام کرپشن کردی دے کے گورو با چی کم ہو دا باندی آگا چی سوکم کرپشن کئی بتا خلاف مونگا ایکشن بار
دا پا مل دا چی دا خیبر پختنخوا احتساب کمیشن سو رجولان دے ضیا الله اپریدی چی دا مدنیات و صوبائی وزیر وو دا غیر قانونی برتو او دا درغلو پتور کے نیولی وو او د پاکستان تحریک انصاف ګوند هغه د وزارت څوکۍ نه هم لري کړی دی او تر مقدمه فیصلې راتلو پورې د هغه د پټه رکنیت هم ځنډول دی. بلخو د پاکستان تحریک انصاف ځینې غړي چې د ضیا الله اپریدي مرستیال دي څو سوارې په پیښور کې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي او هم د خپل ګوند وزیر اعلی پرویز خټک باندې تورونه لګولي دي چې دا د هغه انتقامي کاروي ده او باید هغه د خپل څوکۍ نه لري کړی شي. کبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
اوردونکو تیره ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په شل اوریزه لوبه کې پاپوا نیوګینی ته په ماتې ورکولو سره د 2018 زیږیز کال د شل اوریزه کرکټ نړیوال جام ته لار پیدا کړه. تر لوبې ګټلو وروسته د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ له نوروز منګل سره خبرې وکړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې څه احساسات لري.
ډېر د خوښۍ ځای دی ځکه چې دینه مخکې هم دغسې لوبې کړې وې
او کولیفای شوی وو د پر ډیر د سه یو وخت کوم خراب شوی وو شروع کې کوم لوبي وشه ماشاالله ډیر ښه علاقه ډیر ښه پرفارمنس وکړه بیا دوه لوبه د باران له وجې ونه شو نو هغه کې مونږ پاتې راغلو نو بل اوس کوم لوبه د هانګ کانګ سره وا او د افغان زاسو هغه څنګه مز د مونږ نه وګټلو نو علاقه ډیر را ورزدلی وو بیا هم منیجمنت کوچ کوم چې دی هغه مونږ ته ډارګرانه راکړه مونږ خپل مو شي را لوبه ګټل بایلل شته او دنا مخکې کوم لوبې کړې دي فائنل یا سیمه فائنل موبایل لري مهم ته اوس کولیفایر کې ټورنمنت نام ورشي خو کولیفایر به کوم ان شاء الله نو علاقه اندر اعظم او جذبه سره لوبه وکړه او نتیجه ته خپل وکړه او ماشا الله ډېر ښه یو رزلټ راغې وکول شي شپږم ول کپ کولیفای شو
منګل صاحب نور زل چې تاسو کوم نړیوال کپونو ته وتلی واسطه هغه چې د کوالیفایینګ یا د غوړایو پړاو کې تاسو شیلو بکړې وې د سپاسانه وتلی واسط خدا زل ملوبه او چانس مو ډیر سخت نو څه تابع م کړو څه پلان مو ورته دی لوبیته
یقینا دغه مخکې که تاسو وګورئ هغه په اماراتو کې وې هغه آب او هوا زموږ لوبغاړو لپاره ډیره سازګار وا نو په دې خاطر مونږ شروع کړ تاسو وګورئ د شلو به وکړې بیا د باران نو وجه مونږ لګوندې اپوینټ کوم وختل کنه په ورن کې ان شاء الله مونږ کولیفای کېدو سینو فائنل بیا چې کله مونږ هانګ کانګ د هدف ورک او د هانګ کانګ بیټسمنان ډېر خلوب وکړه چې هغه لوبه ډېره مشکله وه ته خو دې ځان ته ډېره اسانه کړه بیا هم مونږ ته یو مشکل پړاو نن میچ نو الحمدلله لکان ډېر یو یو صحیح طریقې سره په آرام سینې سره لوبه وکړه او کومه غلطي ونه کړه نو بولینګ ماشاءالله شاپور زادرانی حمید حسن فیلډینګ ډېر ښه وشو نو دوی مونږ وکول چې هغه هدف داسې زیات ونه کړي څنګه هدف کم خو پرشر ډېر زیات وو
پنځه شپېته ستاسو په شلا ورځو لوبو کې همدغه تر ټولو زیات اننګز دی که دې ټول اننګز تاسو کله لوبه کوله دغه څلور ورځې او شپږ ورځې چې مولې که دې وخت راته ووایست چې تاسو څه سوچ کوو
سوچ دا وو چې ما ته پلان راکړ شو ټورنمنت په سر نه چې مطلب شوار لاس پنځه لس اور پر خپل یو دوران زونه کې کوم بال تا ته ملایږي خپل شاټ نه سره وا نو زه په غو پلان سره لرم او زه د کوچ نه یا د کپتان نه ډېر مننه کوم چې ما باندې دومره دوی ډارګرانه کوله نو هغه وو چې خپل اکسپیرینس مو شیر کړ نو دغه شال ضرورت وو نه ځکه چې مسلم شال شاته ندی یا نجیب زدران شته کوله شفق دغه برتینان وو هغه شپو کې وو کې اورب جو هغه ست تر کې تر مونږ روان وو نو دغه پلان او پلان مطابق لرو نو زکم ته اسانه شو او یقینا چې دا کوم اننګ ما وکړو دا به زما د نګي بهترین اننګ وي او زه ډیر خوښ یم
ګ منګل صاحب هغه خلک چې هغه مینوالو پښتنو افغانان چې د هانګ کانګ خلاف ستاسو د لوبي په بایللو خپو هغه ته څه وایست
یقینا زه هغه ته درګرنه ورکوم چې خیر ده ګټل او بلل چې د لوبي حصہ ده او کرکټ کې دا نه ویل کیږي چې د هانګ کانګ ټیم یا د عمان ټیم د شو چې تاسو را مخامخ وین او هغه ته ډیر متوجه وي او هغه چې په دې لیول لوبيږي نو هغه ټیم کې خامخا څه وي نو مونږ یو ټیم موږ ځان نه اخسته او هغه تر موږ کپټن ورکړی دی هانګ کانګ سیمیج ګټلې دی هغه خپل مهنت خوري باندې میچ وګټل مونږ نو آرام سره لوبه کړی دا عمان چې موږ تماشا راکړی دا نو هر یو ټیم دلته راغلی دی هغه دا ارمان دی او غواړي چې موږ کولیفای شو نو الحمدلله افغانستان وکولای شو چې کولیفای شو
له نوروز منګل سره مو د بوریوال کاکړ مرکا ورېدا وسم د راشد خان په غږ دا راګ
sagama pani nisani pa ma ma ga ma ga re sa dhana dere na din tana na din tana dere tani dere na din tana na din tana dere tani o de na tana na 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 dere tana dere na ode na ta na 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 de re ta na de re ta na de re na de ta na na din ta na de re ta ni de re na de ta na na din ta na na din ta na na din ta na de re ta ni de re na de ta na na pa ma ga ma da pa ma pa ni da ni sa ni da pa sa ni da pa ma ga ma ma pa ma pa ga ma ga re sa pama gama da pama pani dani sani da pa sani da pama gama ma pama pa gama gare sa din tana din tana din dintana dintana dim dintana 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 dere tani dere nadim tanana dintana dere tani dere nadim tanana sani dani sani da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sani da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa sani dani sani da pa ma pa ga ma pa ni sa re ga re sani da pa ma pa ga ma pa ma ga re sa dintana dintana dim dintana dintana dim dintana 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 dere tani dere nadim tanana dintana dere tani dere nadim tanana dintana.